مجله خبری رادیو آزادی، از همراهیتان تشکر. حالا هم در یک برنامه دیگر همکارم رضوان مراد با شماست. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه ستار فروخ دوستانو د یو سات خبرونه د مسکینیار اکرام مسکینیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په ګوره چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون په ار کې کتنه کړې او د تروریزم او په سیمه کې روان حالت په اړه په خپلو کې خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال یو سلاکار وی عبدالرشید دوستم په افغانستان کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د چوکاټه بهر د ملشو جوړولو پلوي نه کوي. په دې اړه او د نورو موضوعاتو په اړه په همدې خبرونه کې ریپورټونه اوري. خو په سر کې قسیم سولعمل درته د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه دروي.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرچکی. د امریکا متحده ایالات ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لسکونه کورونه زیانمن کړي دي. او د امریکا د دفاع وزیر وایي چې له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. هم بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال ډیمسي او ولسمشر غنی پرون پارک کې سره وکتل او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د جمهور ریاست په بیان کې همدارنګه زیاتونه شوې چې ولسمشر غنی او جنرال ډیمسي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو او له افغانستان سره په امنیتي برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبرې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بل خبر لمخې ولسمشر اشرف غنی وایي پکتیا ولایت باید د څلور کلونو په ترڅ کې د اساسي تغییراتو شاهد اوسي. ولسمشر غنی پرون پکتیا ته د سفر پر مهال قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او ځوانانو ته په وینا کې ویل د اوبو او برېښنا وزارت سږ کال د بندونو د جوړولو ظرفیت نه لري او ځکه دی غواړي چې لومړی دا وزارت په پښو ودروي او وروسته د بندونو د جوړولو په برخه کې اقدام وکړي. ښاغلی غنی ویل چې د بندونو رغول وخت غواړي. دښمنه وکړه چې په راتلونکو څلور کلونو کې به د پکتیا بڼه بدلسی. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لسکونو کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د کامی ولسوالۍ د زاخیلو د سیمې اوسیدونکو وایي له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا اتیا کورونه یو او د هغو سلګونو جریبه ځمکو ته زیان واړوه. قومي مشر فضلبی ازادي رډو ته ویل چې د سیند څپو د اوبو سربند والوزوه او اوبه د خلکو پر کورونو ورغلې. نوموړی د اوښتو زیانونو په اړه داسې ویل:
تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې اولس کورونه بالکل له منځه تللي دي. درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زموږ چې د کامی او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و، دغه رابطه زموږ قطع شوې ده.
عیني شاهدان وایي د سیلاب له راوتو مخکې خپلو کورونو وتلي وو، ځکه د سر زیان نسته. خو د دوی په وینا نورې کورنۍ د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید مرسته ورسره وسي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشون کارتر تېره ورځ له واشنگټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپله الوتکه کې خبر اعلان ته وویل یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اسرائیل سعودي عربستان او اردن ته د سفر په ترڅ کې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه وضاحت ورکوي. نوموړی په داسې وخت کې سیمې ته تللی چې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کوي. اخوا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی دی. د امریکا د بارني چارو وزارت د خبر لمخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لوی قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوه کانګرس ته سپارل سوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. په همدې حال کې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. خو د امریکا د بارني چارو وزیر جان کیري پرون د دې معاملې دفاع وکړه. کیري سی این این تلویزیوني چینل ته ویل چې که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي.
If Congress doesn't pass this, if Congress were to kill this,
د یو کانګرس دا موافقه تصویب نکړي او رد کړي، نو بیا موږ نه تفتیش کولای سو، نه بندیز لګولای سو، او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نه سي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي، بیا به نو خبرې اترې ونه سي او دوی به ازادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقې کې بندیز پرې لګول سوی. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د رواني جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک سوه. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکي وګړي پرون وروسته له هغې ووژل سول چې حوثي هغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو مقام وویل په دې حمله کې چې پرون سهار وسوه د 12 ماشومانو او شپږو مېرمنو په ګډون 50 ملکي وګړي وژل سوي او څه باندې 200 نور کسان ټپیان دي. دا خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې صدراعظم خالد بها وویل چې عدن له یاغیانو څخه آزاد سوی، خو د ایران پلوي ملیشیې لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړې کوي. په یمن کې د 2014 کال سپتمبر میاشتې راهیسې 3200 کسان په جګړو کې وژل سوي. د ملګري ملتونو د راپور له مخې په یمن کې د جګړې له کبله شاوخوا 20 میلیونه کسان د څښاک له اوبو څخه محروم سوي او بشري مرستو ته ضرورت لري. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار کې د هوا له لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل سوي چې د رقه اوسېدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریې رقه ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مرکز بلل کېږي. دغه راز په سوریه کې کرد وسله والو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاده کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې وې دغه شان پاڼې غورځولې وې. او وروسته خبروم ده چې د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش چې په کور کې د لویدو له کبله یې څلور ورځې په روغتون کې تیر کړي، پرون د امریکا په مین ایالت کې خپل کور ته ستون سو. یو نوي کلن بوش په اورمیژ کې د کسر په خاطر تر علاج لاندې و. ډاکټرانو بوش ته چې د امریکا د څلورو ژوندیو پخوانی ولسمشرانو تر ټولو زوړ دی، د فیزیوتراپي یو خاص دستمال په غاړه کې اچولی. جورج بوش د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش او د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخابات کې د جمهوري غوښتونکي ګوند هیلمن کاندید د فلوریډا د پخوانی والي جیب بوش پلار دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا محمد قسیم سولمل څخه واوریدل. د متحده ایالاتو د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال ډیمسی په ارکل ولسمشر غنی سره کتنه کړې او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ورسره خبرې وکړې.
جنرال ډیمسی وایي چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناتو کمانډان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي.
دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د ملیشو د جوړېدو ملاتړ ونه کړي. دا خبره د رشید دوستم مطبوعاتي صلاحکار ازادي راډیو ته وکړه. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کو او د غراس دا هم اوري چې د کونړ سیند د کامې پولیس والی کې پولیسګونو کورونه زیانمن کړي دي.
چې غوړې د قوم خدمت وکاو بدبختانه 15 ورځ د چيو وکیل سبرانه غي.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداري له ایران سره د اټومي موافقه متن کانګرس ته سپارلی او د اسرایلو صدر اعظم له کانګرس غواړي چې دا موافقه رد کړي. د نور ریپورتونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اورئ. تاسو ازادي رادیو اوري چې په اف ام سل اشاره 15 صپې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر و بچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیس جنرال مارټن ډیمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی پرون په ارګ کې په خپل کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمه او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو یو شمیر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال دمسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولی.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داعش. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحد ایالاتو د داعش ډلې د خطر د لمنځوړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې ویاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تیره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځوړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی له ولسمشر غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر او د امریکا د پوځ لوی درستیز پرون په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. جنرال مارتن دمسی ډاډ ورکړی دی چې امریکا به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیت د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، جنرال دمسی به له ولسمشر غنی سره پر کومو ځانګړو مسایلو خبرې کړې وي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي ستونزې کومې دي؟ په دې اړه احمد تکل په افغانستان کې د ناټو د پخواني لوی سلاحکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلي همدم د مرکې په پیل کې ویل د امریکا د پوځ لوی درستیز غواړي چې له افغان چارواکو څخه د افغانستان د امنیت په اړه کره معلومات واخلي.
جنرال دمسی غواړي چې د افغانستان د امنیتي حالات څخه ځان خبر کړي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې پروسه کې امنیتي اوضاع تر یو کچه پورې وخیم شوی او حتی په شمالي افغانستان په شمالي ولایتو کې هم ځینې داسې سیمې دي چې د افغانستان د حکومت د کنټرول څخه وتی ده، او بالاخره په شرقي ولایتو کې هم داسې نارامیان شته، بالخصوص په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې. هلته هم دا ویره شته چې ایسل یا اسلامي حکومت په دغې سیمې کې نفوذ کړی، نو دی غواړي چې د افغان حکومت سره هم په دې موضوع باندې وغږېږي، ځکه د ډاکټر صف اشرف غني احمدي سره هم غږېدلی او د هغې نه هم دغه معلومات اخیستی چې وروستی حالت په افغانستان کې به څنګه وي.
همدان صاحب، جنرال دمسی کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې د سولې خبرې تر یو ځایه پورې رسیدلې دي، نو فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه اوس اصلي اندېښنه داعش دی او له طالبانو نه د امریکایي چارواکو په اصطلاح زړه بېغمه شوی، که څنګه؟
سره له دې چې د طالبان نه د امریکا حکومت په ټول عمومي توګه زړه نه ده ټول دا اوسه پورې، دوی تر اوسه هم طالبان لوی ګواښ او تهدید بولي خپل ځواکونو لپاره په افغانستان کې. خو د دې سولې روانې مذاکرو په اړه دوی تر یو حده خوشبین دي. خو لکه څنګه چې تاسو ویلي، دوی اوس ایسل یو ستر ګواښ ګوري په افغانستان کې. بده تجربه د دوی د عراق نه پیلېږي، حتی تاریخ ته خبره نه ده تللې، روانې خبرې دي. دوی یو تاریخ تجربه د عراق نه لري چې کله دې د عراق په کامل توګه خپل نظامي ځواکونه ویسته خپل نظامي ماموریتونه پای ته ورسو، نو عراق په داسې حالت چې موږ تاسو اوس ګورو بدبختانه په یو جنگي پایتخت بدل شوی د اصل لپاره، او د هغوی د نفوس او د هغوی د ټرینینګونو او د هغوی د قومندې مرکز باندې بدل شوی. نو دوی نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د نړیوال تروریست مرکز وګرځي.
بله همدم صاحب، دوی نه غواړي په څه معنا ده؟ معنا دا ده چې د دې احتمال شته چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخ کړي لکه د عراق د تجربې په څیر، او که به نور څه تدابیر لري. یعنی څه معنا؟
یعنی کچیر امریکا خپل پوځي حضور پراخ هم نه کې په دغه کچه چې دم غړې ده، په دغه کچه کې هم وساتي، دا به لوی لاسته راوړنه وي د افغانستان لپاره، ځکه دلته په غرب کې افغانستان د ماموریت په اړه، د افغانستان د ملاتړ په اړه باندې، بل خصوص په امریکا کې د خلکو املاتر بیخی یعنی صفر ته تقرب کړي، ډیر راټیټ شوی ده. نو د دې امکان هم شته که چیرې وضعیت دغه سی په امریکا کې وي، دغه ځواکونه هم چې په افغانستان کې دي امریکا د افغانستان څخه وباسي. نو دوی هڅې به دا وي چې همدغه ځواکونه چې دا اوس په افغانستان کې دي، که چیرې دوی وتوانېږي چې د خپل هېواد د خپل وګړو نه د دغه ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ ترلاسه کړي، دا به هم دوی ته لویه لاسته راوړنه وي.
د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکایي چارواکو لپاره څومره په تیره بیا د افغانستان په ختیځ کې د اندېښنې وړ دی، په ځای کې چې نامعلوم وسلوال د طالبانو په ضد جنګیږي او د جګړې بڼه بدلیږي؟ فکر کوئ چې دا وسلوال څوک دي، او آیا امریکایي چارواکي په تیره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دمسي په دې خبر دی چې دا نوی وسلوال څوک دي؟ آیا په رښتیا داعش دی؟ د پاکستان لاس پکې دی کنه؟ یعنی مسله څه رقم ده؟ دوی څه معلومات لري؟
البته دا به نوی وسلوال ځواکونه نوی، دا هماغه پخوانی وسلوال ځواکونه دي چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پورې تړلي ګروپونه دي. دغه ګروپونه چې پخوا هم په دغه سیمه کې نفوس و، فقط وسخل هغه بیرغونه بدل کړی دی. دا هم بریسته لدینه چې کله حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پر رهبری باندې حزب ګلبدین حکمتیار داعش سره ناستې لرلې، او هغوی ته قناعت ورکړه چې دا به هم د طالبانو پر وړاندې او د افغان حکومت پر وړاندې د داعش
همدم صاحب وبخې، د حزب اسلامي سرچینو خو دا اتحاد رد کړی.
دوی لا اوسه پورې دا موضوع نه ده رد کړی، دوی فقط خبرې کړي. حتی د دوی خبرې هم دغسې وشي تفکیکي توګه باندې خپلو جنګیالیو ته ویلی چې داعش بخوي که طالبان بخوي. یعنی په دغې تفکیکي خبرو کې همیش دوی ترجیح ورکړی چې د داعش ملاتړ وکړي تر دې چې د طالبانو ملاتړ وکړي. او علنا د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د طالبانو په وړاندې خپل جنگ او جهاد اعلان کړی، او دغه جنگ چې په ختیځ افغانستان کې موږ تاسو ګورو، دا مشترکاً جګړې دي چې د ایسل د اسلامي حکومت او د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار مشري ځواکونه ترسره کوي.
لا ولسمشر غنی سره د امریکا د پوز د لوی درستیز د کتنې او د افغانستان د امنیتی حالت پړمو د ناتو د پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم سرګندونه ورده. دا لوګر سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغلته د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو پر پوسټو باندې د بهرنۍ ځواکونو لخوا هوایی حمله شوې ده. دا چې حمله چیرته شوې او موضوع څه ده، په همداشي به لسیمه زمون همکار نسیم شفق را سره ټلیفون په لیکه کړي. شفق صاحب، په دې اړه ورستي معلومات څه دي؟
سلام علیکم تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې، د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار وختي د بهرنۍ ځواکونو د دې ولایت د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې د ملي اردو پر دو امنیتی پوسټو بریټ کړای دی چې تلفات هم ور اړولې دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ مرستیال محمد ورا اندرابي د پیښه تایید کړه، خو ویل چې د تلفاتو په اړه لا تر اوسه جزئیات نشته دي. دغه راز په لوګر کې د ملي اردو د لواء قومندان جنرال عبدالرزاق هم لازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه پیښه شوې ده، او د نن سهار بهرنیو ځواکونو هلته وایي بریټ کړی دی. او د ویل چې د ملي لومړني معلومات ښیي چې د ملي اردو عسکرو ته په دې پیښه کې درانه تلفات و راوخته دي. ولې دوی ویل چې د سیمه ته روان دي، لا تر اوسه نه در رسیدلې او دا پیښه بل نه زینه وڅېړي. خدای هم ویل چې د بهرنیو ځواکونو له قومندانانو سره تماس نیولای چې معلومات ورکړي چې ولې دغه پیښه شوې ده. د سیمه څخه کوم د امنیتي پوسټ چې وي هغه سیمه کې چې کوم اوسیدونکي دي، هغه هم ازادي راډیو سره دوه تنو خبرې وکړې او ویل چې دوی معلومات دادي چې په دغه دوه پوسټو کې د شپېتو تنو په شاوخوا کې د ملي اردو عسکر هلته ځای پر ځای وو. بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته باید ووایم چې شاوخوا یو نیم کال وړاندې هم په همدغه سیمه کې د محلي پولیسو پر ځواکونو باندې هم د بهرنیو ځواکونو لخوا اشتباهي بریډ سوی وو چې شپږ یا اووه تنه محلي پولیس پکې وژل شوي وو.
ډېره زیاته مننه دوستانو نسیم شفق، چې د معلوماتو پر اساس افغان امنیتي چارواکو ورته ویلي دي چې د لوګر په برک ولسوالۍ کې نن سهار بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو پر پوستو باندې حمله کړې ده. په دې هم هوایي برید کې د افغان پوځي مقاماتو په خبره افغان ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوخته، خو نړیوالو ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم موضوع په بشپړه توګه واضح شوی ده. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو په روانو خپرونو کې تاسو ته په دې اړه وروستي جزئیات درکړو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په ننګرهار کې سیلابونو ګڼ شمیر کورونه لمنځه وړي او خلک یې له راز راز ستونزو سره مخامخ کړي دي. اوس له نوریاس نوري اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې د افغان ولسمشر اشرف غنی پر حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هغه د متحدینو انتقادونو ته کتنه کړې او په دې اړه د کرزي له دفتره د خبرو شو څو خبر پاڼو یادونه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په مې میاشت کې د کرزي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ پر تفاهم لیک پخواني ولسمشر ژوره اندېښنه څرګنده کړه او د حکومت له مشرانو یې وغوښتل چې دغه تفاهم لیک سمدستي لغوه کړي او د هر هغه سند د لاسلیک کولو ډډه وکړي چې په راتلونکي کې ملي ګټو ته زیان رسوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملي یووالي پر حکومت له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو پر ځینو نورو هڅو هم د پخواني ولسمشر د ځینو انتقادونو یادونه کړې او لیکلي دي چې کرزي پاکستان ته د پوځي روزنې لپاره د 50 پوځیانو پر استولو انتقاد کړی او ویلي دي چې موږ باید هیڅ یو ګاونډي هیواد ته پوځیان د روزنې لپاره وانستو چې دوی موږ ته ځان وژونکي رالیږي. ګلف نیوز خبرونه د افغانستان د ثبات لپاره بل بدیل نشته تر سره لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لوړ خطر یو داسې ستراتیژي خپل کړې چې په هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د روغې جوړې په لور لومړني ګام کې له افغان طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې ترسره کړې دي. حکومت او طالبانو په 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د خبرونې په وینا د خبرو بل دور به په دو اونیو کې ترسره شي چې دا یو محتاطانه خوشبيني رامنځته کوي. د ګلف نیوز خبرونه د مطلب په دوام لیکي د حقیقت په پام سره چې پاکستان د خبرو کوربو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بدبینیو د پای ته رسیدو او د همکارۍ د پیل لپاره یو مثبت ګام دی. د خبرونه په باور بل مسله چې د خبرو ته مشروعیت ورکوي هغه پر دې خبرو د چین او امریکا څارنه ده چې استازي په دې خبرو کې حضور لري. د ګلف نیوز خبرونه په لیکنه بل مهمه خبره ښایي دا وي چې د طالبانو مشر ملا عمر د خبرو ملاتړ کړی دی. د خبرونه په وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نور لوري هم لیوالتیا لري. په افغانستان کې سوله به جنوبي اسیا ته د ثبات یو احساس ورکړي او پر سیمه د چین اقتصادي او سوداګری نفوس پراخوالی به ښایي یو بل فاکتور وي.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورېده. ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د هیڅ ډول وسلوالو ډلو د جوړولو ملاتړ ونه کړي. دا خبره پرون د خغلی دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وکړه او ټینګار وکړ چې رشید دوستم په افغانستان کې د ملیشو جوړولو پلوي نه کوي. فرشته جلال زی په ریپورت لري.
د سلطان فیضی په وینا هغه ادعاوی سمینه دي چې وای د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمال کې د ملیشه ډلو د جوړولو هڅه کوي. فیضی وویل شغلې دوستم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر اهمیت باور لري او په شمالي ولایتونو کې د وسوالو مخالفو ډلو پر وړاندې ولسی پاتونو موثر ګڼي.
این موضوع درست نیست که جنرال صاحب دوستم خارج از نظام امنیتی است.
در خبر سمانه ده چه جنرال صاحب دوستم در افغانستان د امنیتی نظام څخه بهر د ملیشو جوړولو هڅه کوي. جنرال دوستم په خپل ویناو کې تل پر دې ټینګار کړی چې د داسې کوم موازی ځواک د جوړودو پلوی نه کوي چې د نظام لپاره ګواښ وي، بلکې د دې پلوی کوي چې خلک د وسلوالو ډلو پر ضد راپورته شي او د ځان دفاع وکړي، نه دا چې پر نورو سیمو تعرض وکړي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د جمعې په ورځ وویل چې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د اجرایه ریاست له دویم مرستیال محمد محقق سره یې په ګډه د مخالفو ډلو پر ضد د مبارزې پریکړه کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې وویل چې د دولتي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر پر خلکو د وسلو ویش او په خپل سر د ملیشو ډلو جوړېدل به ونه مني. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د افغانستان امنیتي ادارې باید پیاوړې شي.
دلته مونږ امنیتي سکتور لرو، سی هغه اردو ملي ده، پولیسي ملي ده او امنیتي ملي ده. که مونږ غواړو باید دا مشترکاً تقویه کړو، نه چې دا په یوازې دې چې دوی بیا ملیشي جوړې کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي چارو سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم د ولسمشر په مشوره شمالي ولایتونو ته تللی وو، څو هلته د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد د ولسي پاڅونونو ملاتړ وکړي.
جنرال صاحب چهره مردمی است، نفوذی که داره بین مردم داره.
دی وایي جنرال صاحب ولسي شخصیت دی او په خلکو کې نفوذ لري. هغه یوازې یو حکومتي سړی نه دی، هغه سره له دې چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي وحدت حکومت یو پیاوړی غړی دی، پر خلکو هم زیات نفوذ لري. نو کله چې جنرال دوستم خلک د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد منسجمېدو، وحدت او یو لاس کېدو ته هڅوي، دا د افغانستان د مشروع حکومت څخه ملاتړ دی او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پیاوړی روحیه ورکوي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکو شو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام خبريږي. دا کونړ سیند د کامې په ولسوالۍ کې په سل پلسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د داخلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره ختې کړي او په سلګونو جریب مځکه له فصلونو سره تخریب کړي ده. یاد سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری ورغلی دی او په اړه رپورټ برابر کړی دی.
د کونړ سیند د څپاند کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوې او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د داخلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپانده شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه کې د اوبو سربنې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی. نوموړی وایي د سیلاب له راوتلو څخه مخکې خلکو خپل کورونه خالي کړي چې د سر زیان نه لري، خو لسګونو کورنیو ته یې مالي زیانونه اړولي. دی وایي که چیرې د دې اوبو مخه ونه نیول شي، د داخلو او یو شمېر نورو سیمو په سلګونو کورنۍ د دې اوبو له سخت ګواښ سره مخ دي.
او دغه سیلاب چې راغلی دی، دا د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یو لس کورونه بالکل له منځه تللي دي او دا یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي. او یو شپږ سوه متره سړک زمونږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و، دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده. او که دولت مونږ سره کومک کوي یا غیر دولتي موسسات مونږ سره کومک کوي، دال یا وړیا شراکې، او مونږ به په دې باندې خوشحاله شو. مونږ په دغه باندې نه خوشحالیږو، دا زمونږ ته نه راکوي. په اول د دې مونږ ته بنیادي کارو کې د دې داخله دې بنده کړي، ځکه د دغه سین په مخ کې د دې نه دیارله شوراګانې چې د کامې مربوطه شوراګانې دي د ملي پیوستون دي ټولو
نو موړه وای د دې سوزي څخه ولسوالي خبره کړي او سره ژمنه کړي چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راوخلو، خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکې پر نیولو بریالي نشو. بلخو د سیمې اوسیدونکو بیا په ولایتي شورا او ولسی جرګه کې پر خپل اساس نیوکه کوي چې تر اوسه نه د دوی پښتنه کړي او نه چارواکو ته غږ رسولې دي.
داخلو د قریب اوسیدونکو ما او دا خلک د یو قسم مشکل سره اخته دي. نو غوښتنه مې داله چې دغه وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانې وکیلان ولایتي شورا کې لرو، شپږ نفره په پارلمان کې لرو، او په ځینو کې دوی بیخي زموږ پوښتنه ونه کړه. دلته به راتله لاسپیکرې به مورته ولګولې، چغې به وایه چې د دې قوم خدمت به کوو. بدبختانه نن پنځمه ورځ ده چې یو وکیل صاحب رانغې او د دې ولس غږې چارواکو ته ونه رسولو.
پرون لانه کابل پرون رئیس ده، دا خلک همداسې روان دي، بېرته وځي که نه، او دا کورونه یې د اوبو لاندې کړي دي. او دغه ځای کې نه دغه کریم دا زموږ د مکتب شاخواته دغه کورونه چې ګوري دا د کریم دي. هغه چې په خپل ولې د چو دن بوکي ولري د چاپل څنګه وبچي
که چیرته د دیو بو زر مخه ونني ورشي خلکو ته څه ضرر
د دیو بو مخه چې ونني ورشي دا ټول داخل ته مزج بو دا داخل خو تقریبا نیمه حصہ ده کامی ده کوفي نو د څه په کیس کې نیمه کامه ده مزه
لکه لنه چې د کامی ول سوالي د داخلو په سیمه د کونړ سین سپی ورغلی کته هم زینو خلکو د خپل کور لوخ یو کالی امن ځای ته انتقال کړي خو د ډیرو نورو څخه وبولاندې کړي او په زمکو کې شنه ولاړ فصلونه لمنځه وړي
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. اته نیمه بجې شوې دي. له محمد قسیم سولمل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو. تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ.
د لوګر سیمیز چارواکي وایي نن سهار بهرنۍ ځواکونو د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې د ملي اردو په دوو کوڅو حمله کړې چې د چارواکو په خبره تلفات لري خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. بهرنۍ ځواکونو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال دیمسي او ولسمشر غنی پرون پارک کې وکتل. ولسمشر اشرف غنی وای پکتیا ولایت باید د څلور کلونو په ترڅ کې اساسي تغییر وکړي. ولسمشر غنی پرون پکتیا ته د سفر پر مهال ادا څرګندونې وکړي. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لسکونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر وای له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقه متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی دی. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکی وګړي پرون وروسته لاغې وشل سول چې حوثي اغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. او د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار کې د هوا له لارې خبر پاڼې غورځولې دي.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د خیبر پښتونخوا په لری پرتی سیمې چترال کې له تیرو 15 ورځو راهیسې د توندو بارانونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې سیلابونه راوتلي او په سیمه کې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په دې اړه له پېښور د ازادي رادیو خبریال ذبیح الله شفق رپورت راستولی دی.
د خیبر پښتونخوا په لری پرتی سیمې چترال کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د توندو ورښتونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې په دې سیمه کې سیلابونه راوتي چې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د چترال ولسوالۍ سیمه ییز دولتي چارواکي وایي چې له پنجشنبه ورځې راهیسې د چترال په بیلابیلو سیمو کې د توندو ورښتونو لړۍ پیل شوې چې له امله یې سیلابونه راوتي او تر دې دمه پکې د یوې ماشومې په ګډون لږ تر لږه 2 کسان مړه او تر 100 زیات ټپیان شوي دي. د چترال یو ځایي دولتي چارواکي عبدالغفار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چترال په بیلابیلو سیمو کې ورښتونو او سیلاب پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی. د سیمې ډېری سړکونه او پلونه اوبو کې بهېدلي چې په نتیجه کې له یو شمېر نورو سیمو سره د چترال اړیکې پرې شوي دي. نوموڑی پدے اڑا ہوا ہے
تقریبا 4-5 دنوں سے وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے مختلف یہاں پہ لوور کے تراس میں
دیوائی پہ چترا کی تقریباً سے باران نوری گی چھ پترس کی پدروش گرم چشمہ شور او مردان درہ کے خطرناک سیلاب نراوتی چھ پہ نتیجہ کے گنے ودانے او سڑکوں نوبو کے بہی دلی او لوئی لاری ہم بندشی ہوئی دی
اس کو بھی بہا کر لے گیا.
عبدالغفار زیادہ کرا چې باران او سیلاب په سیمه کې ګڼ شمیر دوکانونو مارکیټونو او کورونو ته هم زیان اړولی خو تر دې دمه د دقیق شمیر په اړه څه نشي ویلی. د هغه په خبره چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د چترال پېښور لویه لاره هم د سیلاب له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې وه خو د یکشنبې په ورځ بیرته پرانستل شوې ده. له بلې خوا پاکستاني رسنۍ وایي چې له تیرو 15 ورځو راهیسې د توپاني ورښتونو له امله د چترال په ډېری برخو کې برېښنا هم قطع شوې چې ځایي خلک یې د ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 2 ورځو کې په چترال کې د نورو توندو ورښتونو او سیلاب وړاندوینه کړې او له ځایي خلکو یې غوښتي چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. که څه هم په پاکستان کې په جون جولای میاشتو کې سخته ګرمي وي خو د دې ترڅنګ په همدې میاشتو کې د پشکال یا مونسون د ورښتونو لړۍ پیلېږي چې د توندو ورښتونو له امله پکې په ډېرو په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې سیلابونه راوځي. دا یادونه وردا چې په 2013 میلادي کال کې هم د پشکال په موسم کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری برخو کې سخت سیلابونه راغلي وو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 30 میلیونه زیات بې کوره شوي وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې ده، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې. په همدې حال کې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې یعنی اسرائیل له اسلامي جمهوریت سره پخوانی دښمني پالي، له کانګرس غوښتي چې له تهران سره موافقه رد کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه، کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل، د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سی این این ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم لمینځ ولاړ شي.
اف کانګرس دزنت پاس دس، اف کانګرس ور تو کیل دس، دن وی هاف نو اکسپیکټ.
که کانګرس دا موافقه تصویب نکړي او رد یې کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ در کوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سر او په یو ورخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې د معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه، او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط به ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخ کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 803 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هله چې تر دې د ماروغ جوړ خوخه او بریالي وسی، د دې به هم د تاسې خپل پروګرام د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو، د دې سکه له بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسېده په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې د تاسې ورکوښو عزیزان او دوستان پیدا شوې دي. سکه لنې کمرغه د ازادي رادیو لارنه ډیر کسان پیدا شول او خپل کورنوي سره یو ځای شول. کله شي چې ځینو اوریدونکو د غزمن پروګرامونه نوی اوریدلی او یو ربیا د پروګرام ووري او خپل ورکښوي عزیز یا دوست پیدا کړي، نو ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو. کله شي چې کوم ورکښوي عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو له آزادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. محترمو دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورکښوي عزیزان او دوستان پیدا شوی دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د آزادي رادیو دغه پروګرامونه نوي اوریدلي او خپل ورکښوي عزیزان لټوي، نو له دې کبله دغه پیغامونه یو ورځ بیا تاسو خبرو کېدای شي چې کوم ورکښوي عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترمو دوستانو، راځي چې دغه پیغامونه واورو. په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې زینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د زینو ورکوښو عزیزانو په حق لپاره کې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسو آزادي رادیو ته تلیفون کړی دی. لمنګ څخه مننه کړی ده چې د تاسو ورکښوي عزیز د آزادي رادیو لاره نه پیدا شوی. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ټول ازادي د رادیو د کارکونکو په مننه سره، او یو پټي زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د زویر او خلکو د فارغ خشکتم جوړ کړی دی. نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې د شواته کال به کیږي یو سپینځره سړی سرمایي ژر شنه سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک شي کوي یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څل یو نه حال هم ده، کچيري د دغه یو قریب یو حاجی جماعت ته په دغه شمیره ژوند وو 0000 40 92 214 0000 40 92 214. د خدای په امان، په مخه مو شه.
زه د مراد ولایت د کلستان د ولسوالۍ، زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سربلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت ببرک په وخت کښې زه خلکیانو بیر کړم، وړم عسکرۍ ته، بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. هو زه دلته د تخار په ولایت کښې یو ځای یم، د خپل قریبانو اواز نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي رادیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوئ. السلام علیکم.
زه عبدالمنان در وزګان ولایت جزاب د ولسوالۍ ازادي رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جزاب په ولسوالۍ کښې یو سړی دی د طلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی. وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ. که چېرې د دغې څوک پوښتنه کوي دا ورونه یا سازي یا سادم داسې کمزوري دي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت د جزاب ولسوالۍ ته 0000 43 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الو السلام علیکم نعمت الله روزګان د ولایت دګیزه ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دګیزه په ولسوالۍ کې یو نفر دی د جلال آباد د ولسوالۍ نه مېلمنه دلته نوې راته ویلي د ملالۍ د غونډۍ تور طالب په نامه باندې یو ډنګرې سړی دی چې د څلوېښت کاله څخه د 50 کاله پورې عمر لري. دګیزه اووه کاله کېږي چې دګیزه په ولسوالۍ کې دي. د هغې هر څه کولی شي چې د ده په اړه باندې موږ سره د ده شماره باندې تماس ونیسي.
سلام. السلام علیکم زاد رحمان دی غزنی ولایت جک لور سوالی خبر کا مګی یا خان په نام باندې یو خبر پیدا کړای دا ساز یې خراب دی وای چې ضرورت وکړي د ضرورت دی کړي ان روحانی صاحب کدا چې چا کاری خپلواني مقصد راځي دی کې دا په یک سلام مستره
وریا السلام علیکم نجیب الله تر خیر خبرې کوم دې سبزا دلته یو رک عزیز دا یا امامت په نام باندې دا دوم یا جلد موږ سره کیږي سمنګ سره دا او دا راغلی مرزم لري او څه څه کې په دې اړه معلومات غواړي په دغه شمیره دې ما ته زنګ وکړي شکر و نه یو نه ځلو درې شپږ شپږ اخر یاته او بل دا شمیره شکر وایا اته شته ته ولس درې سو څلو راتیا سلام
ما دا پیغام دی زال بری د نن ولایت ته د نادادی د سیمت ساسره په تماس کې ما د ته والک ته تور کالیا غوت دی د څنګه کال دی وې زه ود د نن یم خپل د کور ته نادره کا دی ار سره کولای شي چې دغه نړۍ ته ځان غوي سپر آیا اته اته برشته ته څنګه سو یو تلویش دا غزما ته د پیش ماراده کولای شي دغه شي ته ځان غوي دا غلک چې دی د نادالی د درایي د نظامیه ودی خواته د مکتب ودی خواته د دکان دی د دکان ته ځان ورسی بس هغه لک چې کیږي و سلام
زه خپل نور الدین یم د غزنی ولایت مرکز ولدا دلته د غزنی ولایت کې د رپورټ په نامه باندې یو نفر مستا چې په یو جماعت کې وشي چې دا د کیم کې د هغه څه ماغوري ماته د دې نمبر باندې زنګ وږي چې پر واویا لاس دې وي وټینګ دې یو مرایبل دې کاروم سپر و و یو سپر دوا پنځه و یو مننه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 21 2 4 1 1 5
ما دلته یو نه دی ګونګې دی په چاغه باندې ګونګې دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم چې نو ورک دی ځایو من کم چې نو ورک دا کې اورور د دره ګونګې اوري او کې پلار اوري کې او بل څه کاوري دا ګونګې هر څوک چې نو ماته دی په یو غلم بار باندې ځنګو چې دا ګونګې په لاس ورته دی سپر وا سپر دی اته سپر وا پاز سلور
السلام علیکم زه حمدالله د هلمند ولایت د ګریټ ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته دا پیغام کوم دلته د سورکی پټلۍ کې د ګریټ ولسوالۍ د سورکی پټلۍ کې دلته یو شګه ده ځوان شګه ده ازادي تکلیف لري ګرځي په کلو کوڅو کې دا څه هیڅ نقشه او قریب نه څه د هر چا کې زما سره دې پردرا ټلیفون په شماره باندې اړیکه ونیسته زما د ټلیفون شماره ده چې پر وسوا شپږ نیوې نسوا یو بیا دوه سوا څوارلس شماره یو ځل بیا چې پر وسوا شپږ نیوې نسوا یو بیا دوه سوا څوارلس
زه محمد قاسم اغا د هلمند ولایت ته نهج سراج څخه زحمت کوم ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی د رحیم ورور دی د کلاتی په کوم څه منخیل دی د ډاکټر محمد اکا زوی دی که د ډاکټر محمد اکا د مسجد دی مور یې مړه ده تقریبا دولس کاله دیارلس کاله کېږي چې د خپل کور څخه راغلی دی د کلات څخه خط یې د څلور فوټ څخه د څلور نیم فوټ پورې دی چې هر څوک دغه زما غږ اوري شناخته یې نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي 0 00 3 3 3 5 2 یو و شمیره یو زلبیا سپر و سپر دری 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 پینزه دو یو و سلام علیکم.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
من ولایت د کجکی د ولسوالۍ خبرت کوم. روزانه دلته د اصل خان په نامه چې دی ډېر وخت د کلیوالي څخه عاجزت خلکو یا د ترکستان خلکو خلاصلی وي، ډېر کوچنی وو. نو دی د اعصابو څه تکلیف هم لري، د ده څه موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای هم وایي زه د شبرغان کله وایي د میمنې یم. نو دی چې دی په رنګ په جامه سور لپار دی سترګې شنې دي. نو کله د پخله څوک معلومات غواړي زموږ د ټلیفون شماره دغه ده: 0-0-8-3-1-6-9-1-6-9-3-1. د ټلیفون شماره یې خپل بیا 0-0-8-3-1-6-9-3-1. دا زموږ شماره ده. تر دې په حق له څوک معلومات غواړي زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي، د شپې نه کوي. هر څوک چې د پاک معلومات غواړي موږ ته په دغه شماره زنګ ووهي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. زه د فاریاب ولایت د کیسار ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی، دا 25 کاله تقریبا کېږي او شن بیا هم شاید چې د شپېتو کالو پر شاوخوا وي. دی یو څه عصبي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. دته زما سره مریض دی، که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ما ته زنګ ووهي: 0-0-3-1-1-9-0-0-3-1-1-1. والسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. درانه اوریدونکو، محترم دوستانو، که تاسو دغه پروگرام په ازادي رادیو کې وانورید، کېدای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ. اولته دغه پروگرام له سره واوري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره همدومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار له 1 د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
خواهد شد بچه‌ها کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادم کل تنظیمای زور از جبید
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشی.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
دشملو وطن تراشا، چشم لیدر تک سر ترنا دستو رو راوڑا مقبر وینی دزڑن دشم لو بدن تجاشا چشم لیدر تک سر
شمشیر تک سر
رنگ.